دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 8:30 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل او ملیحا میرزاده درته ښه راغلاست وایو. په خبرونه کې د ځینو رپورټونو تر څنګ ستاسو د سیمې خبرونه له تاسو اورو، سندرې هم در خبرو، نور شیان هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه ویان دا ملیحا میرزاده.
السلام علیکم، تر ټولو اول په مخړه د خبرونو سرټکو ته. پرون په اسلام آباد کې د قبایلو په لوی ناست کې غوښتنه وشو چې د نقیب مسعود په وژنه تورن راو انوار دې زر اونیول شي. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وایي د 2014 راهیسې په کراچۍ کې تقریبا 1400 ماورا عدالت وژنې شوې دي، او د ایران پولیس وایي 29 ښځې د حجاب لری کولو په سر د مظاهرې په وخت نیولې دي. تفصیل: د فاټا او نورو سیمو ځوانانو، مدني او سیاسي فعالانو په اسلام آباد کې په یو لویه غونډه کې غوښتنه کړې ده چې د نقیب مسعود په وژنه کې تورن پولیس افسر راو انوار دې زر تر زره ونیول شي. پرون په غونډه کې شامل د جنوبي وزیرستان یو قبایلي مشر بادشاہی خان مشال ریډیو ته وویل:
خالی دې نه کې بولا خبر انا دوی مو په زداري نه باشون دغه اصلي اور کې پته خاني شه سوتل دي دا اپیل کومه ته کوي چې پښتین قوم زپ یو اتفاق رو خلایو پر امن احتجاج کاوه د پاکستان قانون مې نه لای دی عدالتي نه ته پیش کو چې څوک مجرم یې یخته د سازو ورکو چې مجرم نه وي په زر نظر دی رو خلاص کو.
دا غوښتنه د هغه لاریون په پای کې وشوه چې د جنوري په 26 له ډېر اسماعیل خان اپیل شوی او تر بنو کوهاټ پیښور 400 او مردان تیرې دروسته د زیارت په ماخام اسلام آباد ته ورسید. په سلګونو کسان د اسلام آباد پریس کلب ته ورسیدل چې هلته ورلمخ یو احتجاجي کیمپ لګېدلی و. په غونډه کې د راوانوار د زر ګرفتاری تر څنګ د قبایلي سیمو د لادرکه کسانو په اړه د یو کمیشن جوړېده. په جنوبي وزیرستان کې د خښو ماینونو د پاکولو غوښتنې وشوې. بلخوا د پاکستان سپریم کورټ د زیارت په ورځ د نقیب مسعود وژنې کیس دویمې اورېدنې په وخت د سند پولیسو مشر په خواست د راو انوار د نیولو لپاره 10 ورځې نور وخت ورکړی دی. د پاکستان بشري حقوقو سازمان ویلي چې په تیرو خوا او شا څلورو کلونو کې په کراچۍ کې 1499 کسان ماورای عدالت وژل شوي دي. د هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان د سند څانګې مشر اسد اقبال بټ بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د پولیسو لخوا زیاتې وژنې په 2014 کال کې شوي دي.
هغه وخت پر پولیسو فشار و، ځکه چې کراچۍ ته طالبان په لوی شمېر کې راغلي ول. نو هغه د پولیسو په نشو و لتیر یو یا دوه کال راهیسې چې خلک وژل کیږي په ډیر عجبه طریقه وژل کیږي. نو پولیس په هم هغه پخوانی عادت اخته سوی دی.
بټ زیاته کړه چې دوی د شمیرې په ورځپاڼو کې د خبرو شو رپورټونو د خپل ځایي استازیو د معلوماتو په اساس راغونډې کړي دي. په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د نقیب مسعود تر وژنې وروسته په دې ښار کې د ماورای عدالت وژنو په موضوع بحثونه تاوده شوي دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي د چین پاکستان اقتصادي لار به د منځنۍ اشیا هیوادونو سره د مواصلاتو او سوداګرۍ تر ټولو ګټوره پروژه وي. نوموړي تیر مازیګر په پېښور کې له چینایي سفیر یاو ژینګ سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل د ده حکومت له بیجینګ سره لسګونه مفاهمت لیکونه لاسلیک کړي دي. د پاکستان دولتي ریډیو او نورې رسنۍ وایي چینایي سفیر وویل هیواد یې د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو د پرمختیا یو جامع پلان تیار کړی دی. جینګ زیاته کړه چې بیجینګ په پاکستان او افغانستان کې د بیوزلۍ او بیروزګارۍ لکه چې خبر دی، نو ځکه غواړي په دواړو هیوادونو کې داسې پروژې عملي کړي چې خلک خپل کاروبار او اقتصادي موقعو ته لاسرسی ولري. افغان حکومت هیله لري چې اسلام آباد به د کابل له لورې د ورکړل شوو شواهدو په رڼا کې د وسلوالو پر ضد اقدام وکړي. په کابل کې پاکستانی سفارت تیر مازیګر وویل اسلام آباد د افغان چارواکو د ورکړل شوو معلوماتو په اړه هیڅ ژمنه نه ده کړې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی بیګا مشال ریډیو ته وویل کابل ځینې اسناد د پاکستان حکومت ته ورکړي چې هغه هیواد یې د څېړلو ژمنه کړې. په کابل او جلال آباد کې تر خونړیو حملو وروسته د چهارشنبې یا شورو په ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی اسلام آباد ته ورغلل او پرون یې په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی د حملو په اړه پاکستان ته کره شواهد ورکړي دي. بلخوا د کامی وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پاکستان ته د افغان امنیتي پلاوي د ورتګ حل کړې کړي دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو ترڅنګ د سیمې امنیت او د ترهګریزې جګړې لپاره یو ښه زیری بللی دی. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. یو لوړ پوړی امریکایي کمانډر ویلی چې په هلمند ولایت کې نه میاشت مخ کې د امریکایي پوس پورتک سره د وسلوالو طالبانو خلاف جګړه کې د افغان امنیتی ځواکونو صلاحیت خشوي دي. خو د بهري ځواک بریګیډیر جنرال راجر ټرنر پرون د امریکا د دفاع وزارت په یو خبري هونډه کې ویل چې وسلوال طالبان اوس هم د هلمند په نیمای برخه کنټرول لري او د امریکا ملاتړ لرونکي افغان ځواکونه سم د هیواد په دغه جنوبي برخه کې د وسلوالو خلاف سخته جګړه کې بوختي. ټرنر رس روزي وړاندې د ائتلافي کاري له نه میاشتې مشره کولو پس واپس امریکا ته لاړ. د ایران پولیس وایي چې هغه نه ویشت خزی نیولې دي چې د لازمی حجاب قانون خلاف یې مظاهره کوله او احتجاجان یې له سرونو پړو نه لرې کړي ول. تسنیم خبری اژانس پرون خبر ورکړ چې پولیسو داوه کوله چې دغه خزی په بهرو هیوادونو کې د میشتو ایرانیانو په پروپاګنډا کمپین کې دوکه شوي، نو ځکه یې له سرونو حجابونه لرې کړل. دا لانه د واضحه چې آیا ټولې ګرفتاری په سرخار تهران کې شوي دي او که څنګه. په ایران کې ښځو ته لازمي وي چې د اسلامی طریقه کار سرسم خپل سر او ځان سم پټ کړي. پولیس په باقاعدګۍ سره د هغو کسانو خلاف چاپی وهي چې د حجاب په سم ډول درناوی نه کوي. تر دې مخکې هم روانونه په ورته مظاهرو کې لږ تر لږه شپږ خزی نیول شوی وي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. د قبایلو او پښتنو سیمو ګڼو اوسیدونکو د اسلام آباد په احتجاجي غونډه کې غوښتنه کړې چې د نقیب مسعود وژنې په اړه د عدالتي کمیشن جوړ شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي په تیرو څلورو کلونو کې په کراچۍ کې شاوخوا څوارلس سوه کسان عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې وژل شوي. افغان ولسمشر وایي د هغو وسلوالو پر ضد جدي اقدامات کوي چې پر سوله باور نه لري. پاکستان او افغانستان د ترهګرۍ پر ضد په همکارۍ سلا شوي دي. آیا دا به دایمي وي او که څنګه؟ د خوست امنیتي چارواکي وایي په یوه اونۍ کې د نشئی توکو او وسلو پر ضد عملیات تر سرحدي سیمو غځولي دي.
یوولس کسه کیږي ټول د مواد مخدر، تروریزم او د مدیریت جنایي.
ورسره به تاسو د خپلو سیمو خبرونه راکړئ، مهم تازه او لوی خبرونه. موږ به سندرې در خبرې کړو له مشال راډیو سره اوسئ. د قبایلو او نورو پښتنو سیمو یو شمیر ټولنو او فعالانو په اسلام آباد کې په یوه لویه غونډه کې غوښتنه کړې چې د نقیب مسعود په وژنه تورن پولیس افسر راونوار دي ژر تر ژره ونیول شي. دوی دا غوښتنه د هغه لاریون په پای کې کړې چې د جنوري پر شپږویشتمه له ډېرې اسمل خانه پیل شوی و او لبنو، کواټ، پېښور، چارسدې او مردانه تر تیرېدو وروسته پرون ماښام اسلام آباد ته ورسید. په عین وخت کې سپریم کورټ هم د سند حکومت ته لس ورځې وخت ورکړی چې پولیس افسر راونوار ونیسي. نور معلومات عبدالحی کاکړ په رپورټ کې.
پرون ماښام په سلګونو کسان په ګاډو او موټرسایکل سپاره اسلام آباد ته ننوتل. دوی په لاسونو کې بینرونه نیولي وو او نارې وهلې چې له نقیب مسعود سره دې انصاف وسي. وروسته اسلام آباد پریس کلب ته ورسېدل چې هلته وار لمخه یو احتجاجي کیمپ لګېدلی و. لارون د یوې لویې غونډې بڼه واخیسته چې پکې د ګډونوالو شمیر د یو اټکل له مخې تر پنځو زرو زیات و. د زیاتره ګډونوالو تړاو له وزیرستان، ډېره اسماعیل خان او ټانک سره و، خو پکې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتون میشتو سیمو خلک هم شامل و. غونډې ته د پاکستان په پارلمان کې د فاټا استازي حاجي شاجي ګل، سینیټر صالح شاه، شهاب الدین خان، د عوامي نیشنل ګوند یوې مشرې بشرا ګوهر، د ځوانانو سازمان نیشنل ارګنایزیشن یو مشر محسن داوړ او یو شمیر نورو قبایلی مشرانو ویناګانې وکړې. دوی په خپل ویناګانو کې غوښتنه وکړه چې د نقیب مسعود په وژنه کې تورن پولیس افسر راونور او د هغه ملګری دی هم ونیول سي. ویناوالو په قبایلی سیمو په تیر بیا په جنوبي وزیرستان کې د شخصو ماینونو موضوع هم راپورته کړه. په غونډه کې شامل د جنوبي وزیرستان یو قبایلی مشر بادشاهی خان مشال ډول چې دوی دلته د انصاف غوښتلو لپاره راغلي.
چې څو پالا روان ور گرفتار نه وي او د دای د ټیم سره در د میرا واپسی نشته دی او خالد نه کی بوله خبر انه دوی مو په زداری نه باشون د غاسل یا ور کی په تخانی شه سوتل دی یغه په زر نظر میرا دغه اپیل کومه ته کوي چې پښتین کوم ز په یو اتفاق رو غلای په رمن احتجاج کاوه چې مو په پرتشت د تاسیخ نه کو ټوټل د پاکستان قانون میں نہ لائی دے عدالتی نہ پیش کو چسک مجرم یک دادا سازویر کو چ مجرم نے بھی پسر نظر دے رو خلوص کو
د عبد الله او اجی شاه محمد په نوم ګډونوالو له مشال ریډیو سر په خبرو کې ول چې غشتنه کوي د دوی پر ضد نور تشدد و درېږي
دا غشتنه غوړو ما د ریاست نه چې میشته دا انصاف راس کو نه کې بلا شهید او د نور شهیدونه چې میشته ایوا جوډیشل کمیشن جوړ شته د میر ډیر نه کې بلا د شهیدون دي نه میر کوم ته پاکستان ته دا مطالبه کوي چې مزید امیر نه قتل کوي نه د شهید کوي او چې کیم شوی دي دغه سره د انصاف وشي
که یو خواته خلګو لارون کولی نوبل طرف ته هم په دغه اسلام آباد کې د زیارت پسار سپریم کورټ د نقیب مسعود د وژنې د مقدمه اوریدنه وکړه د اوریدنې پر مهال د نقیب مسعود کورنۍ او غیر حکومتي ادارې قبایلی وومن ویلفیر مشره سمرین وزیر هم موجود و سمرین وزیر په دیړه ورسته مشال ریډیو ته وویل
سپریم کورٹ ورتا آرڈر ورکړل چې چکم راو انور دی په دې باندې میډیا بندا د دې چکم خبرې دي چې با میډیا نه پرنٹ میډیا با کوریج ورکي او نه د نور الکترونیک میډیا با کوریج ورکي بیا ورته ویل چې تاسو دا زر 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 نظر راو انور لکه تاسو پیدا کې د کوټ مخته نو بیا هغه ورته ریکوست وکړو چې لکه مشته کم از کم دوه هفته راکي چې جسټس ورته ویل چې دوه هفته ډیر غټ ټایم دی او زه غواړم چې زما چک په دې شی باندې او کم نه کم ورځو کې تاسو دا شی حل کړي نو بیا ورته ویل چې بس لس ورځې تاسو ته کافی دي لس ورځې کې دنه به ماته تاسو په لسمه ورځ به ماته رپورټ راکړي چې تاسو څه پی وکړل
نقیب مسعود د جنوري په درې منېټه پولیسو په ساده جامو کې له ځان سره بيولې او د سند حکومت لخوا جوړ شوی پلټنیز کمیټي ویلي چې هغه ورسته په جېلي پولیسو مقابله کې ووجل سو کمیټي پر پولیس افسر راونور تور لګوي چې نقیب مسعود وژلې دی او په دې تورې راونور لکاره ګوښه کړ لدې ورسته د پرزت د نقیب مسعود د وژلو مقدمه درج شو خو هغه لا هم روپو شدی
د اسلام آباد د احتجاجي غونډې په اړه او د نقیب مسعود د وژنې په اړه مو د عبدالحی کاکړ رپورت اوریده د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن ویلي په تیرو شاوخوا څلورو کلونو کې په کراچۍ کې شاوخوا 1400 کسان عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې وژل شوې دي په کراچۍ کې د نقیب مسعود تر وژنې وروسته د ماورای عدالت وژنو پر موضوع زیات بحث پیل شوی دی د سند پلټنیزه کمیټي وایي مسعود د جنوري پر درېمه په ساده جامو کې پولیسو بيولې وو او پر 18مه یې مړی کورنۍ ته وسپارل شو عبدالحی کاکړ یو ځل بیا
د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان سند څنګه مشر اسد اقبال بٹ د ماورای عدالت وژنو په اړه د شمیرې په داسې حال کې بیګاله مشال ریډو سره شریک کړي چې د پولیسو لخوا د نقیب مسعود تر وژل کېدو وروسته د دې هیواد سیاستوالان مطبوعات مدني فعالان لیکوالان او د پارلمان غړي او کمیټانې د ماورای عدالت وژنو په اړه پر مختلفو اړخونو بحثونه کوي اسد اقبال بٹ وایي چې د پولیسو لخوا زیاتې وژنې په 2014 کال کې شوې دي نوموړي زیاته کړه چې په 2014 کال کې 1592 په 2015 کال کې 344 په 2014 کال کې 246 او د 2020 کال تر سپتمبر میاشتې پورې 190 کسان ماورای عدالت یا عدالت تر حاضرولو پرته وژل شوي دي شاغلی بټ زیاته کړه چې دوی د شمیرې په ورسپانو کې د خبرو سو رپورټونو او د خپل ځای استاذیو د معلوماتو پر اساس راغونډې کړې دي که د بشری حقوقو د سازمان لخوا د رکړسو د غشمیرو جاج واخیستسي نو جوتیږي چې له 2014 کال راورسته ماورای عدالت وژنې کمې سوي دي اسد اقبال بټ د زیاتېدو او کمېدو لامل دا په ګوته کوي
هغه وخت پر پولیسو فشار و ځکه چې کراچۍ ته طالبان په لوی شمیر کې راغلي ول نو هغه د پولیسو په نشه وو ځکه نو د پولیسو لخوا د وژل سویو کسانو شمیر په 2014 کال کې تر ټولو زیات وو هغه وخت یا خو طالبان ونیول شول یا ووشل شول خو بیا دا لړۍ ودرېدله لتیر یو یا دوه کال راهیسی چې خلک وژل کیږي په ډیر عجب طریقه وژل کیږي نو پولیس په هم هغه په خوانی عادت اخته سوی دی
اسد اقبال بٹ زیاته کړی چې د ماورای عدالت وژنو په اړه به په خوا هم خبرې کېدلې خو د نقیب مسعود تر وژل کېدو وروسته پولیس په خپل کړي ادا کې غلط ثابت شو
سے پہلے بھی لوگ کہتے تھے اور بات کرتے تھے.
تر دې وړاندې هم خلکو د پولیسو لخوا د وژنو خبره کوله، خو هغه به د پولیسو لخوا د وژل شوي کس په اړه مشکوک و. په ذهن کې به یې پوښتنې راګرځېدلې چې د کس به کوم جرم کړی وي او له پولیسو سره به یې نښته څنګه شوي وي. خو د نقیب مسعود تر وژنې وروسته پولیس سم بربند شو. جنایتکار یا ترګر له خلکو پټ او ګوښه ګرځي او د ځان شناخت نه په ډاګه کوي، خو نقیب مسعود هنري ذوق درلود او له هنر سره یې مینه کوله. هغه به په ټولنیزو رسنیو فعال و او په خلکو یې ځان پیژنده. داسې یو کس چې له هنر او فن سره مینه کوي هغه ترګر نشي کېدلی.
که څه هم د سند پولیس د ماورای عدالت قتلونو په اړه څه نه وایي، البته د جنوري په 22مه د سند واکمن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلی وو چې باید نور ماورای عدالت قتلونو ته د پای ټکی کېښودل شي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیز پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
پر اتلونکي غړې کې به هارون باچا هنري غړې خبرونه واوري. تر هغه وروسته بیا خبرې او سندرې خبرونه ده، بیا هغې نه وروسته خبری ګړی ده، او تر هغې وروسته ګړی کې جمهوریت خپرونه او د ځوانانو غږ ژوندۍ خپرونه هم اوریدای شي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې د مخالفو سخت دریځه طالبانو پر ضد باید جدي اقدامات وشي. نوموړي دا څرګندونه تیر مازدیګر په کابل کې د ځینو هیوادونو له سفیرانو او استادو سره په کتنه کې کړې. د ولسمشر دفتر وایي په کابل کې سفیرانو او استادو هم ویل چې د هغو ډلو پر ضد اقدامات اړین دي چې پر سوله باور نه لري. احمد تکل تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې په کابل کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د کنفرانس جوړېدو ته له یوې میاشتې لږه موده پاتې ده، ولسمشر اشرف غنی وایي د هغو ډلو پر ضد چې سولې ته هیڅ راز لیوالتیا نه لري باید جدي اقدامات وشي. په پام کې ده چې په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه د بحث لپاره د کابل د پروسې دوهمه غونډه د روانې فبروري میاشتې په 28مه نیټه جوړه شي. د دې بهیر لومړۍ غونډه پروسه کال په جون میاشت کې په کابل کې جوړه شوه. ښاغلی غنی په کابل کې د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو او استادو سره په پرونی کتنه کې د کابل د بهیر د غونډې او د هغو ډلو پر ضد چې له تشدد څخه لاس نه اخلي د جدي اقداماتو په اړه خبرې وکړي. افغان ولسمشر په داسې حال کې د سولې د مخالفو ډلو پر ضد د جدي اقداماتو یادونه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم ویلي متحد ایالات نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي. ښاغلی ترامپ دا څرګندونه په کابل کې د خونړیو حملو له لړۍ وروسته وکړي. د شنبې په ورځ د کابل د جمهوریت روغتون مخې ته یو انتحاري حمله لسلو زیات کسان ووژل او 213 نورې ټپیان کړل. له دې وروسته په کابل کې د 111 فرقې پر یو کندک په وسلوال برید کې د ملي اردو 11 سرتیري مړه او یو شمیر نور ټپیان شول. او دوه اونۍ مخکې د کابل پر انټر کانټیننټال هوټل له وسلوالې ډله ییزې حملې وروسته د 1300 بهرنیو وګړو په ګډون له 100 زیات کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. د 111 فرقې پر کنډک د وسلوالې حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش او د دوو نورو وسلوالو طالبانو ومانه.
نامه تکل رپورٹ مورد د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت مشر معصوم ستانکزی د جنوري پر 1.5 اسلام آباد تللی ول. دوی پرون په کابل کې خبريالان ته ویل پاکستان ته د هغو طالبانو په اړه شواهد ورکړي چې په وروستیو بریدونو کې لاس درلود او له هغه ځایه اداره کېدل. اسلام آباد له خپلې خاورې څخه په افغانستان کې د وسلوالو فعالیتونه ردوي، خو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د جګړې ختمولو لپاره له کابل سره پر ګډې همکارۍ باور لري. آیا دا همکاري دایمي پاتې کېدای شي او که څنګه؟ بشیر ګواخ ځواب راکوي.
د فروری په لومړۍ نیټه د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته ورغلی و. هغه افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال سره د کابل په وروستیو بریدونو کې د وژل شوو افغانانو په وژنې غمرازي وکړه او وی ویل چې د دواړو هیوادونو شریکی دښمنی ترهګرۍ پر ضد باید همکاري ډیره شي. تر دې مخکې د افغانستان ملي امنیت NDS مشر معصوم ستانکزی د فروری په لومړۍ نیټه کابل کې خبری غونډه کې ټینګار وکړ چې یو ورځ مخکې اسلام آباد ته د سفر په محل پاکستانی چارواکو ته ځینې اسناد ورکړي دي. هغه ویل پاکستان باید د دوی لخوا د ورکړ شوو شواهدو په بنیاد د وسلوالو خلاف ګامونه واخلي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان د همکارۍ وعده کړې، خو که داسې ونه شول نو دغه اسناد به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وسپاري. د پاکستانی پوز پخوانی بریګیډیر اسد منیر وای د همکاري او د شوی خبره باید په مستقلو اړیکو بدل شي.
یو بل باندې دومره شک کوي چې ماته داس نه لګي چې دا به یو دغه کنا یو ډیر ټایم دی پاره وداسي. الته چې کلم چیتا بریت کیجی ست دماکہ کیجی اگئی تو لکھ مختنوم دی مجھا خلی گا نا نو کبی خلکو سے دغور تر اوڑی ایویڈن نو اگبا ماخ پل خیل دے چاہ بس انٹرسپٹی کا نا چی دیز ہے نا چاور طویلی چی داو کئی داو کئی نو پکار دے چی پاکستان پہ اگئی باندے ایکشن والی.
طالبانو د جنوري په شلمه او وشتمه په کابل کې د کړو دوه بریدونو ذمہواری ومنله. د حملو کې خوښه یو سل 15 کسان وژل شول او تر 2500 پورې پکې زخمیان شول. د دوړو پیښو زیاتره قربانیان ولسی وګړي ول. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري په 9 په واشنگټن کې ویل د بیګونه خلکو وژونکو طالبانو سره مذاکرات نه کوي. څېړونکو وایي د دې معنی دا شو چې امریکا په جګړې پام زیاتی. د افغانستان د چارو څېړونکو برنټ روبین وایي امریکا دې په نظامی لحاظ د طالبانو د ځپلو ترڅنګ پر پاکستان ډیپلوماتیک فشارونه وساتي.
د پاکستان کردار ډیر مهم دی. د اسلام آباد په دریز کې خبري وکړو نو ویلې شو چې هغه نه غواړي په طالبانو د فشار اچولو سره په دغه ډلې خپل اثر رسوخ کم کړي. بل زه فکر نه کوم چې ولسمشر ترامپ به د ډیپلوماټانو له مشورې بغیر د افغانستان له پولو ورخوا کاروي وکړي. له ډیپلوماسي بغیر پوځي عملیات معنی نه لري.
پاکستانی چارواکي په خپل خاوره د طالبانو د مرکزونو موجودیت ردی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل د جنوري په 9 مشال رډیو ته ویل پر طالبانو محدود اثر رسوخ لري او د افغانستان په سولې بهیر کې مرسته لپاره تیار دي. په کابل کې د سولې مطالعاتو او جګړې د حل مرکز مشر حلیم الله کوثری وایي ښایي د تیر په نسبت دا ځل پر دې وادو باور وشي.
یو فرق د اوس وخت او د تیر وخت دا ده چې د ترامپ اداره چې اوس کوم موقف د پاکستان په خلاف اختیار کړی ده او ډېر په مشخص توګه د پاکستان باندې نیوکې کوي او غواړي چې فشار پرې راولي چې د باید په افغانستان کې د سولې پر راوستو یو امیدواری من کولای شو چې ولرو هغه دا ده چې کېدای شي دغه کوم فشار چې امریکا په پاکستان باندې وسته ده ته اړ وباسي چې دوی کومک وکړي د افغانستان سره.
پاکستان دریز لري چې د ترګرې ضد جګړه کې پوځیان او ولسی وګړو ډېره قرباني ورکړي نو ځکه کوښښ کوي چې د افغانستان په سوله کې مثبت کردار ترسره کړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لندو صفو 2013 14503 1300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
د خوست امنیتي چارواکي په 13 ونی کې د نشئی توکو او وسلو پر ضد یو شمیر اقدامات کړي او خپل پوځي عملیات د ډیورنډ لکرخې سره نږدې سیمو ته غځولې دي. امنیه قومندان پرون خبری غونډې ته وویل دوی په عملیاتو کې ډیرې وسلې نشئی توکي او د ځنګلونو له وهل شویو ونو بار ګاډي نیولې دي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د پنجشنبه په ورځ خوست امنیه قمندان مل پاسوال محمد داوود امین په اونیز رسنیز کنفرانس کې خبریالانو ته وویل چې په وروستیو اونیو کې پولیس د نشه یي توکو د مخنیوي او امنیت د ښه کولو لپاره د پام وړ لاسته راوړنې لري.
یوولس کسه کېږي ټول د مواد مخدر، تروریزم او د مدیریت جنایي. تقریبا شپارس میله مختلف نو سلا نظامی جمپرونه تجهیزات لاسته راوړل شوي دي چې ټول وطنوالي ګوري. تقریبا په دې هفته کې 1200 سیم کارت غیر قانوني هغه هم د ښار نه ټول شوي دي. دوه راډي غلې شوي وسایت چواره د موټر سایکل او یو موټر د نیولې دي.
د خوست امنیه قمندان مل پاسوال محمد داوود امین زیاته کړ چې نیول شوي چاودیدونکو توکي او نشه یي مواد پولیسو سرحد سره په نږدې کلیو کې نیولې دي. بل لوري ته د خوست قومي مشران هم په دې ورستیو کې د نشه یي توکو او پر جنایي جرمونو د تورن کسانو پر ضد عملیات اغیزناک بولي. دي. قومي مشر نورولي شاه وای
بعضی هغه غله چې په نګدي کلیو کې یا پاتراف کې موجود و هغه ټول تر وحده پر سکاسونی ولي شوی او څ نورم پويره او حرست کې دي او مخدره مواد هازل قیاس وساله کثر کم چې مخکې آزادانه استعمال او پاغه شکل وس دوی هغه آزادانه استعمال نشي کړای.
د خصوصي دن کې د جنایي جرمونو په مخنیوي او د امنیت په ټینګښت کې د پولیسو او امنیتي منسوبینو ورسته حساسي بودی، خو وايي چې دا هر څه باید موقتی او د لاند وخت لپاره نه وي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د سعودي حکومت تر جوړجاړي وروسته ځنې نظربند کسان خوشي کړي دي چې پکې شهزاده علاءالدین بن طلال هم شامل دی. دا کسان تیر کال په نومبر کې نیول شوي ول. رویټرز اژانس په یو رپورټ کې ویلي خوشي شوي بانفوزه کسان یو ځل بیا د خپلو کاروبارونو د فعالولو هڅه کوي. نجیب عامر د رپورټ ژباړه اوروي.
رویټرز خبری اژانس لیکي د سعودي بلیونر شهزاده علاءالدین بن طلال چې له بند خلاص شو او پریاس کې خپل دفتر ته ورسید نو داغه پلویانو په ډیره خوشحالي ورته هرکلی وای. شاهزاده علاءالدین بن طلال په نومبر کې نیول شوی او په یو عالیشان هوټل کې نظر بند و. اوس به د خپل کاروبار لوري ته ګرځي چې د ده د بند کېدو له وجې د بې یقینۍ له صورتحال سره مخ و. په آنلاین خپرو شوو انځورونو کې نوموړی ښودل کیږي چې د پولیسو په بدرګه کینګډم سنټر دنګي ودانۍ ته د ننوتلو پر مهال خپلو پلویانو ته لاس خوځوي او بیا دننه په ودانۍ کې د خپل ډاکټر سره یو ځای قدم وهي. یوې سرچینې رویټرز خبری اژانس ته ویلي له بنده وتلي شهزاده په خپل نړیوال تجارت کې پرمختګونه څارلي دي چې ټویټر، لفټ او د فرانسې د هوټلونو پروژې پکې شامل دي. د سعودي عرب لوی سارنوال د سه شنبې په ورځ ویلي چې د جوړجاړي په ترڅ کې د سل بلیونو ډالرو څخه زیاتې پیسې تضمین شوې دي. نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي وړاندې کړي او نه هم رویټرز اژانس د دغو پیسو پخلی کولی شي. په یوه بله ویډیو کې ښودل کیږي چې د جایدادونو مالک محمد عبدالعمودي په جده کې په خپل کور کې ناستې خلک راځي، داغه لاسونه او تندې ښکلوي او په دې خبره شکر وباسي چې نوموړی له درې میاشتنی بند څخه خلاص شوی. نوموړي ته نږدې کسان وایي دا معلومه نه ده چې هغه به خپل کار ته ادامه ورکړل شي او که نه، خو داسې ښکاري لکه نوموړی چې له سفر استون شوی وي. له بنده د نورو ستنو شوو کسانو چې پکې میډیا منیجر ولید الابراهیم او بلونر فواد الهوکیر هم شامل دي، خپلوان وایي دوی اوس په خپلو کورونو کې دي او د کورنۍ د غړو او نږدې دوستانو سره په لیدو بوخت دي.
له نجیب عامر مو د رویټرز د رپورټ مهمې برخې اورېدې. له دې سره د رپورټونو برخه په سلام پښتونخوا کې پای ته ورسېده. اوس تاسو کولی شئ چې د خپلو سیمو لوی مهم او تازه خبرونه را سره پر فیسبوک شریک کړئ او په ټلیفون هم را سره رابطه وکړئ او په سکایپ هم. که ټلیفون کول غواړئ یا په سکایپ را سره رابطه کول غواړئ نو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې واورئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 22 11 40 15، 00 22 11 40 215، 00 22 11 40 315، 00 22 11 40 315.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي نو شمیرې له ځان سره ولیکه:
0800220033.
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
مشال رادیو ته غوږ یاست. انصاف مروت باخیل لیکلی دی چې تیر ورځ په لکی مروت کې دوی د په حکومتي کالج طالب علمانو د کوارټ د عاصمی رانی قتل په خلاف احتجاجي مظاهره شوه او له حکومت یې غوښتنه شوه ده چې په وژنه کې ککړ کس ونني ونو بیا به زده کوونکي د حکومت خلاف نورې مظاهرې هم کوي. صدیق الله حقیق له کونړ لیکي چې مهم خبر دا دی چې د کونړ اسدآباد ښار او د امریکا د کالیفورنیا ایالت د پوتین سیټي ترمنځ د همکاریو یو تړون لاسلیک شوی دی، خو زه نه یم خبر چې دا د څه ډول همکاري دي. که دغه په باره کې راته معلومات ولیکئ خوشحاله به شو. ابراهیم کونډی له کولاچی څخه لیکي چې دوی د پاکستان پوځ په مرسته مفت میډیکل کیمپ راغلی دی، او چې پکې ښځینه ډاکټرانې هم وي، وړیا علاجونه د خلکو شوي دي او دوا هم مفت ورکوي. او دا تر ماسپښین دوو بجو پورې مریضان کولی شي چې هلته ورشي. په موزه کونډو سیمه کې د کولاچی په کونډي موزه کونډو دا موزه کونډي کلی په دیزی کې دغه کېږي، موزه چې دغه کلی ته یا قریې ته وایي. ښه، او نورو کسانو شفیق بنگش ګیله کړې ده چې پاکستان کې د پښتنو قاتلانو او د مذهبي مشرانو او د عمران خان جلسو ته رسنۍ کوریج ورکړي، خو د پښتنو دغه پرامنې مظاهرې ته یې کوریج نه دی ورکړی، خبریالان نه دي ورغلي. مشال راډیو خو تاسو ته نن زموږ لومړی خبره هم داو، او څو ورځو راهیسې موږ دغه موضوعات چې کوم د پښتنو سیمو سره تړلي دي هغې ته پوره نه توجه ورکو او تاسو ته معلومات د هغوی په باره کې درکو. نن هم چې په دغه درنه کې یا په احتجاج کې هر څه پرمختګ کېده د هغې تفصیل به هم درته درکړو. د اسفندیار مومند په غږ باندې دا سندره اورو، تر هغې وروسته بیا تاسو ته راځو.
سوک میں دا جام ملگری، سوک میں دا غزل ملگری، زما پدے خر کے بلا دید میں فل ملگری، زما پدے خر کے بلا دید میں فل ملگری. چاخ پہ ماتی وی دچا لار تملا ماتوا، چاخ پہ ماتی وی دچا لار تملا ماتوا، ما پتر سو پورے تزا سراخ کل ملگری، ما بدل سو پورے بازار سراخ کل ملگری. سوری تا دسر انگار خبر کوی، زلف سوری تا دسر انگار خبر کوی، خود حالا تو بغرمو ندی دسغل مل گئی.
مشال رادیو ته غوږی سلام پښتونخوا خبرونه ده او په دې خبرونه کې در سره زه ځینې نور خبرونه څېړنی هم شریکوم. لومړی دا دی چې په ساينس ژورنال کې یو څېړنه خبره شوې ده. دا ډېر ښه ژورنال دی, ساينس نیچر, دا ژورنالونه چې دي د دې ویب سایټونو ته کله کله ورځي او دا ویني ډېر قوي او ښې څېړنې په دې کې خپرېږي. د نړۍ پیژندل شوي ژورنالونه دي. دا په ساينس ژورنال کې دغه څېړنه چې راغلې ده په دې کې دا راغلي دي, ایګا یا ایګ یا خرس یا میلو تاسو ټول پیژنئ, په شمالي قطب کې, د ځمکې په شمالي قطب کې په آرکټیک کې دغه میلوګان وسی, دغه ایګ وسی, او دوی د ژوند طریقه داسې ده چې په ژمي کې آرام کوي او بیا چې پسرلی شروع شي له هغه وخته خواړه کوي, ښکار پسې ګرځي 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 تر منی پورې, د منی تر پایه پورې بیا په ټول ژمي کې دوی آرام کوي. نو دا ټول د پسرلی نه نیولې تر منی پای پورې چې دوی کله ښکار کوي, نو دوی داسې خواړه او داسې ښکار پسې ګرځي چې هغه نه یوازې ورځنۍ ضرورت د انرژي پوره کوي بلکې ورسره د دوی په بدن کې وازګه ډېره زیاته کوي. وازګه چې کله زیاته شي په بدن کې نو دوی بیا په ژمي کې هغه آرام چکی او د خوراک ضرورت نه محسوسی, هغه وازګه خپل خپل ولي کېږي د دوی هغه انرژي ضرورت پوره کوي. کیسه په کې دا سیده په دې ساينس ژورنال کې چې تا څېړنه راغلی دا غدا سره راغلی دا چې ساينس پوهان وایي د اقلیم یا د آب و هوا د تبدیلی یا د بدلون له کبله او په نړۍ کې د تودوخې درجې د لوړېدو له کبله په هر لسیزه کې شاوخوا د شمالي قطب 14% واوره چې دغه په ویلي کېدو ده. دا د واورې د ویلي کېدو له کبله دا میلوګان یا یېګې نشي کولای چې دوی په اسانۍ باندې ښکار پیدا کړي. د دوی ښکار چې دی اصلا سیل په نوم باندې یو سمندري دغه دی زناور دی بحري, د هغه ښکار دوی زیات کوي ځکه چې په سیل کې ډېره زیاته واز گئی او هغه د دوی په کار راځي. اوس په دغه څېړنه کې دا راغلی دی دوی داسې چل کړی دی چې په 2015، 2014، 2015 او 2016 کې د انتونیو پاګانو په نوم باندې د کالیفورنیا د سانتا کروز پوهنتون څېړونکی او د ملګري دوی داسې کړي دي چې دلته ورغلي دي په 2014، 2015 او 2016 درې کلونو کې یې هلته ځنې خرسان یا میلوګان نیولي دي او په هغوی کې کیمرې لګولی دي او ورپکې جی پی ایس سیستم هم لګولی دی چې هغې سره هغه ګلوبل پوزیشننګ سیستم چې ورته وایي د دغې د غذای موقعیت پته یې هم لګیږي. د دې نه دوی ته دوه معلومات شوي دي, یو خو د کیمرو ریکارډنګ چې شوی دی هغې نه ورته دا پته لګېدلې ده چې دوی د خوراک په موندلو کې د ښکار په موندلو کې له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د ځای یا د پوزیشن معلومولو سره ورته دا معلومه شوې ده چې دوی تر ډېر لرې لرې پورې ځي چې خوراک پیدا کړي. ورسره دوی ته دا معلومات هم شوې دي چې پخوا چې د دې خرسانو په باره کې د دوی د انرژي د ضرورتو په باره کې فکر کېده دوی له هغې څو چنده زیاته انرژي ته ضرورت لري او ډېر ښکار کوي. په پسرلی کې چې د سیل نوي نوي بچي شوي نو دوی د په میاشت کې له 500 نیولې تر 100 پورې سیل د سیلانو ښکار کوي او هغه خوري, خو په منی کې دا تعداد ډېر زیات کم شي. یو وجه دا ده چې دا سیلان چې هغه کم واړو هغه هوښیار شوي, عقلمند شوي او عمر یې زیات شوی نو ځکه ځان په اسانۍ باندې ژغورلی شي. دا ساینس پو انتونی پاګانو او د نور ملګري په څېړنه کې دا وایي چې د اقلیم د بدلون له کبله, د آب و هوا د بدلون له کبله او د تودوخې د درجې د لوړېدو له کبله دغه خرسان یا ایګي یا ایګان چې دي دا د ژوند له خطر سره مخامخېدی شي او په دې کې ډېر زیات چې دي هغه خواړه نشي موندلی. نو ځینې انځورونه یې هم خپاره شوي دي په رسنیو باندې چې ډېر زیات کمزوري وو. د غزالې جاوید په غږ سندره اورو, بیا ستاسو خبرونو ته راځم او ځینې نور شیان هم لرم.
چې پسلمې دې تا
مشال راډیو ته غواګیاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده. سحر الله کاکا خیل لیکي چې په شمالي وزیرستان کې پر موټر سایکل سپرلي بنده وه، خو اوس دغه بندي ختم شوی دی. خلک ورته خوشحاله دي او کارونو ته هم په موټر سایکل باندې ځي. د اسلام آباد د دغه ناستې په باره کې او د دغه احتجاج په باره کې هم راته تبصرې راغلي دي. شمسی وزیر لیکلي دي چې نن به هم ډیر زیات پښتانه په اسلام آباد کې ناستې ته ورغلي دي، وار له مخه ورغلي دي، او دوی به هلته د نقیب مسعود په اړه باندې ویناګانې کوي او دغه د انصاف غوښتنه به کوي. مظلوم یار مسید لیکي او دا ګیله کړې ده چې رسنۍ چې دي په پاکستان کې هغه دغه غونډه چې د دوی روانه ده دې ته کوریج نه دی ورکړی، خبریالان نه دی ورغلي، پوښښې نه دی کړی. نو دی وایي خلک دی له فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کار واخلي او د خپل غږ دې تر لر لر پورې ورسوي. علاو هاشمی لیکلی دی په کوزه کورم ایجنسۍ کې وایي د نشئی توکو اډې جوړې شوې دي. دی وایي په ششو کلی کې ځینې خلک د سړک ترغاړې ناستي او چر سودا شینسکي او نشئی مواد چې دي هغه خرڅیږي او انتظامیت څه نه کوي. سعید دا خبر مو هم نشر کړ. شیر افغان صافی له کونړ لیکي چې په کونړ کې د دارالمعلمین او د لیسو یعنی د مکتبونو د استادۍ لپاره سبا شنبه امتحان اخیستل کیږي، خو وی طریقې دا ده چې نن او پرون بایومیټریک اخیستل کیږي. کار چا بایومیټریک نه کړی، کونړ ولایت مرکز اسدآباد ته دي ځان ورسوي. وی امتحان د کانکور په شان دی او دا امتحانونه نه د ځل د امتحان طریقه چې ده بدله ده او خلک هم له شفافیت خوشاله دي. قدیم جان مرغوال کاکړ لیکي چې تیر ورځ د دوی په بازار او کلی کې د بجلی لوی تار کټ شو چې لاغله کبله په بازار او کلی کې اور بل شوی دی. اور وی د دې لکبله ځینې خلک ژوبل شوي هم دي. یو ویله ژوبل کس چې دی هغه د کوټې په هسپتال کې دی، خو نور کسان کم ژوبل شوي دي. او دا بجلی چې دا بیا د شپې 12 بجې د شپې اصلا وی بجلی د شپې 12 بجې راځي او سهار تر شپګو پوري وي نو خلق چې دی هغه ډیر زیات ویریدل دي دغه پیښه لکبل. نور تبصرې هم را سره شته دي خو یو سندره درته نشروم او بیا دوه نور خبرونه هم لرم چې هغه در سره شریکوم. مشال راډیو ته غواګیاست او دویمه خبره چې درته خبر چې در سره نن شریکوم هغه هم یو ساينټیفیک څېړنه ده. د په بایولوژي کې د جنټیک انجینیرینګ یو څانګه ده، بایوټیکنالوژي یو څانګه ده او په هغه کې یو عمل دی هغه ته کلوننګ ویل کیږي. کلوننګ په مصنوعي ډول باندې ژوي جوړول دي. د دې لومړی تجربه چې د څا د ممالیا زناور د جوړولو تجربه و تقریبا څه د پاسه شل کال وشو په 1990 زیږیز کال کې د ایډنبرا روسلین انسټیټیوټ کې د ډولی په نوم باندې یو پسه جوړ شوی و په اول ځل. اوس په چین کې د چین د کیانګ سون د علومو اکاډمۍ انسټیټیوټ د نیورو ساينس انسټیټیوټ یا د مغزو یا د اعصابو د مطالعاتو انسټیټیوټ ویلی دی، د دې ساينس پوهانو ویلی دی چې دوی دوه بیزوګانی یا شادیګانی جوړی کړی دی. یو ته ژونګ ژونګ نوم ورکړی دی او بل ته هوا هوا نوم ورکړی دی. او دا ژونګ ژونګ او هوا هوا چې دی اصل کې دا د مندارین یا د چینایي ژبې ټکی دی چې د چینایي ولس او د خلکو لپاره کارول کیږي په هغه ژبه کې. نو دوی په دې نوم باندې ورکړی دی. دا ژونګ ژونګ بیزو چې دا تقریبا اته اونۍ مخکې یعنی دوه میاشتې مخکې او دا هوا هوا چې دا یوه نیمه میاشت مخکې پیدا شوې ده. دې ریسرچرانو ویلي دي چې دوی اوه اویا ځلې تجربې وکړې، اوه اویا ځلې هڅه وکړه چې مصنوعي په لیبارټری کې د کلوننګ په ذریعه باندې دا دواړه بیزوګانې جوړې کړي چې دا بیزوګانې یو بل ته ورته دي، په جینیاتي توګه باندې هم ورته دي او په شکل کې هم یو بل ته ورته دي. او دوی دا ویلي دي چې دوی دا د مصنوعي بیزوګانو جوړولو طریقه کار یې ځکه کړی دی چې چون د بیزوګانو بدن د انسانانو ته ورته یو ناروغي هم ځنې ورته، نو دوی غواړي چې د ځنو سرطانونو او د ځنو نورو ناروغیو چې وراثتي یا موروثي اساس لري د هغو علاج پیدا کړی شي. خو دا د کلوننګ عمل چې دی په اخلاقي توګه باندې په دنیا کې په دې باندې اکثر پوښتنې پیدا کیږي. مذهبي مشران اکثر وایي چې دا ډېر ناروا کار دی، غلط کار دی. او مذهبي مشرانو په امریکا کې او په نورو هیوادونو کې د دغه کلوننګ او یوازې مذهبي مشران نه، ځنې نور ټولنیز عالمان هم دي، ټولنپوهان هم دي چې هغوی هم وایي چې په اخلاقي توګه باندې دا ښه کار نه دی چې په مصنوعي توګه باندې ژوي جوړ شي، او بالخصوص هغه ژوي چې ممالیه یعنی بچی پیدا کوي او ورسره خپل بچیو ته چې شوده ورکوي هغه ته ممالیه ځناور ویل کیږي. انسانان هم د هغو له جملې څخه دی. دغه پوهان دا وایي چې دا په مصنوعي توګه باندې جوړول نه یوازې د دې لپاره کېدای شي ورځ لار هواره کړي چې د انسانانو مصنوعي کاپیانې یا نقلونه جوړېدل شروع شي، بلکې دغه ژویو او د ځناورو لپاره هم ښه خبره نه ده. خو د دې باوجود په چین کې دغه کار شوی دی. او د دې نه علاوه ساينس پوهان نور شیان هم جوړ کړي، لکه موږکانې جوړې کړي، مږې جوړې کړي دي، حتی یو اوخ هم جوړ کړی دی. خو د فرانسیس کریک انسټیټیوټ لندن یو ډاکټر دی، پروفیسر رابن لوول بیج په نوم باندې، د ویل دی چې دا د ژونګ ژونګ هوا په ذریعه باندې چې په کمې طریقې باندې چې د دوی کلوننګ شوی دی او دا جوړ شوی دی، دا ډیره خرابه او خطرناکه پروسیجر دی. او دوی چې دغه څېړنه د چینایي ساینس پوهانو خبره کړې ده، په هغې باندې پوښتنې را پیدا کړې دي. پروفیسر ډیرن ګریفت د کینټ په پوهنتون کې استاد دی، د همدغه چارو متخصص دی. دوی ویلي دي چې اوس موږ باید ډیر زیات غور وکړو او وګورو چې اخلاقي او چوکاټ یا فریم ورک جوړ کړو چې د هغې مطابق دغه سې تجربو ته موږ ادامه ورکړی شو، او په انسان کې د انسان په بدن کې چې ناروغي دي دا غو د علاجونو لارې پیدا کړو. البته و بخې ما درته واوی ازلې ویل چې دوی واوی ازلې هڅه کړې دي او ناکامه شوی، هغه نه هاوی ازلې دوی اصل کې هڅه کړې ده او ناکامه شوی دي. نو دا د کلوننګ په باره کې یو خبر و چې په چین کې دوه بیزوګانې جوړې شوې دي. سندره او بیا یو بل خبر. Oh.
کرداس پک
او د سلام پښتونخوا په دې اخرنی برخه کې در سره یو بل خبر هم شریکوم. رویټرز خبری ایجنس خبر ورکړی دی چې په ایټالیا کې په شمالي برخه کې د ویسنزا په نوم باندې یوه سیمه ده، په هغه کې پولیسو یو پوسټمن یا د لیکونه چې وړي د ډاکخانی ډاکیا چې ورته وایي دای نیولی دی. او وجه یې دا ده چې دې سړی په تیرو څو کلونو کې ډیر خاتونه ندی رسولی خپل ځای ته. د ده په ګراج کې تقریبا نیم ټن خاتونه موندل شوی دي چې هغه د نو رسولی هغه سیمې ته ځای ته. او کیسه داسې چل شوې ده چې د ریسایکلنګ پلانټ یا کارخانې کارکونکي د ده کور ته ورغلی دي او ده ورته ویلي دي چې زما په کور کې ځنې په ګراج کې ځنې شیان دي چې هغه تاسو باید واخلئ او هغه ویسه او خطا یې کې ګند دی یاسې ردی ده. نو دوی چې تللی دي چې هلته یې کتلی دي، نو دوی پولیسو ته ټلیفون کړی دی ځکه چې هلته یې کتلی د بانکونو بیانونه وو، بیلونه وو، خطونه وو او ایون حتی انتخاباتي کاغذونه هم وو چې د 2010 زیږیز کال راهیسې د هغه مقامونو ته هغه ځایونو ته نه و رسولي. د دې کس نوم نه دی ښودل شوی، 55 کلن دی، د نیپلز ښار اصلا د جنوبي نیپلز ښار اوسیدونکی دی او پولیس وایي چې دا غلط کار کړی دی چې دا خطونه نه دي رسولي. خو د وینیز ویسینزا د ډاکخانی ویلی دي او ژمنه یې کړې ده چې دوی به دا ټول خطونه اوس هغه ځایونو ته رسوي، خیر دی که څو کاله پخوانی هم وي. له دې سره به سلام پښتونخوا خپرونه هم پای ته ورسیږي. د ګلو پاڼې په غږ سندره تاسو واورئ، په بله ګړۍ کې بیا درسره یو.
یاو کیو